عالی نشر می شود.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د درسي ساعت او ازادي ایمیل مزنګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو پیل دې ساعت په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلي محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عاید سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډیری کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي دي. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب پاڼه کې د سېشنبې پورې خپور شوی، هغو افغانانو چې په اسلام آباد، راولپنډي او شاوخوا ولسوالیو لکه اټک کې ژوند کوي، د کورونو د ایستلو، د پولیسو لخوا د ځورونې، نیونو او شړلو د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړي دي. د راپور له مخې په خیبر پښتونخوا ایالت کې سیمه ییزو چارواکو ته د کډوالو د میشت ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندۍ شوې. په دغو میشت ځایونو کې د زده کړې، روغتیا، اوبو او ټولنیزو سرچینو اسانتیاوې سیمه ییزو او ایالتي چارواکو ته سپارل شوې چې دې کار په خیبر پښتونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت فضا په څرګند ډول بدله کړې ده. د یونیسیار د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له 1.1 میلیون ډېر کسان افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې څخه تر 1.45 لک ډېر جبري افغان کډوال دي چې له هغه هېواده ایستل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې تر 1.9 میلیون ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شوي، چې پکې د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکي او بې اسناده کسان شامل دي. د پی او آر کارت لرونکي په هغه هېواد کې د کډوالو په توګه ثبت دي او د ای سی سی کارت لرونکي هم د افغان اتباعو په توګه ثبت دي چې محدود خوندیتوب لري. یو این سی آر د ټولو هغو افغانانو شمیر چې دا مهال په پاکستان کې اوسي شاوخوا 2 میلیونه یاد کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا وویل چې لا هم هغه انتخاب د میز پر سر دی چې پر ایران به برید کوي. ډونالډ ترامپ د سیشن می پورس په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې په مهال دا هم وویل چې اونۍ مخکې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو غوښتل د لاریون کوونکو 810 تنه اعدام کړي، خو د دې خبرداري وروسته ایران دا کار ونه کړ. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې د ایران چارواکو ته وویل که دا کسان اعدام شي دا به د دوی لپاره ډیره بده شي، چې له دې خبرداري وروسته دوی نیولي معترضین اعدام نکړل. د امریکا ولسمشر دغه راز وویل چې دی نه پوهیږي په راتلونکي کې به د ایران چارواکي څه وکړي، خو د اوس لپاره د دې کسانو له اعدامولو لاس اخیستی دی. تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلند په تړاو خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د دې غونډې خبره وکړه، خو دا یې ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشران برخه اخلي. د ګرینلند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی، ډنمارک اداره کوي او اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي. خو د شنبې په ورځ ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادونو پر وارداتو 10% تعرفه لوړه کړي، او که چیرې بیا هم دوی د ګرینلند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون له لومړۍ نیټې به دا تعرفې 25% ته لوړې شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله نن چهارشنبه د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډلو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره لوبه کوي. د تانزانیا لوبډلې تاسیا امپچ وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. دا لوبه د نامیبیا د پلازمېنې وین هوک د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په خپل ډي ګروپ کې د جدول په سر کې دی. دا نړیوال جام د زیمبابوی او نامیبیا په ګډ کوربتوب ترسره کیږي او ټاکل شوی چې نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دوشنبې په ورځ هم په متحده عربي اماراتو کې له ویسټ انډیز سره د 20 اوورونو لوبه وکړه چې هغه لوبه د 38 منډو په توپیر وګټله.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم الله و احترامات می قبول کی قدر من او کلی سکون کو زبر شغا خار یوزری به هم تاسو ټول تشرف بس ما ماده یول سم ټول کی جغرافیه مزمن ول سم لسته هله د شتا ټول قدر من او کلی سکون کی برات روغ چور صحت مت او سیری د شه چا می بم پتن می درنه سکون کو د سیس مرسته سو دی ول سم ټول کی جغرافیه مزمن ول سم لسته نو هله د شتا ټول بد تیر ورځ لسته نه پخرا او د کی ټول سره ذکر او سیری او نو لسته چمتو ول بلدی قدر من سکون کو مرتله دین چیز استا د نن ورځ نو لسته بل کان تاسو ټول خواږه ځکه چې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شئ د نورو زده لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې د تل پسې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. درنه خواږه ځکه چې اوس موږ تاسو د نن ورځې د ولسم لوست تر سیاه ده په کوم چې نن ورځ موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی کرنه دویم کرنې سیستمونه دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د لوست لپاره پرې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. روز کن کو اس هم د خپل نوې لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو ته نن ورځې په نوې لوس کې لومړنی موضوع کرنه او د هغې نوې لارې چارې دي. نن ورځ به موږ تاسو کرنه وپېژنو او د هغې د نوې لارو چارو سره به آشنا شو. قدر مونږ زده کن کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو کرنه د انسان د لومړني ډول فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوې قرباني پرې کیږي. انسانانو باید د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره لکه هغه خوراکي شیان او خوراکي توکي څښاک او پوشاک لپاره د ژوند پر مخ د بیولو لپاره د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره په طبیعي چاپیریال پورې کوم چې مربوط دی شان و د کرنې او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنیزې اړتیاوې د کرنې په واسطه سره سرته رسولې. چې په دې لړۍ کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېرل کیږي نو له همدې امله څخه بشر د ټولنې تل طبیعي چاپیریال د بڼې په بدلون او تولید لاس پورې کوي تر څو انسان د خاورې طبیعي غور او هوا او بو او هوا او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه ته هم کرل سری بانکی او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډیرو په خاص څخه کرنیز چاره په بیل بیل بڼه سره مخې ته یوسي. د دې تر څنګ کله مونږ غواړو لیز کوونکو سره لدی چې په پرمختللو کرنیز لارې چارې ستاسو سو خلکو کولی شي چې د هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارې ته هم پرمختګ ورکړي. یعنی که هم په خو وختونه کې کرنه چې په خپل د غویو په واسطه هم د سروي په واسطه سره به سرته رسول کېدل خو په اوس وختونه کې نوې سیستمونه نوې ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړی دي چې دا د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستلی لا هم د پرمختګ لامل ګرځي د لیدي او لا هم د کرنې په محصولاتو کې پراختیا راوستلې ده. نو کدر مونږ غوړلی چې کوم مور تاسو یې نسو چې دوه ډول مور تاسو کرنی سیستمونه لرو. یو یې دودیز کرنی سیستمونه دي او بل یې هم عصري یا هم تجارتي کرنی سیستمونه دي. چې لومړی مور تاسو دودیز یا هم انانوي سیستمونه پیژنو چې انانوي یا هم دودیز سیستمونه په کرنی سیستم کې د انساني ځواک او ورسته پاتې لومړني وسایلو څخه د کار اخیستل کیږي کوم چې نوبتي کرنه د سرویو درمو ساتنه او د اسیا په جنوب ختیځ کې د مرتوبو سیمو کې د وروجو کرل د هغه مثالونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه ډول سره کوم کرنی سیستم چې دی په دې تولید اندازه چې د په اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبول دي او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بزګر د کورنۍ اړتیاوې نه پرې کوي بلکې د دې تر څنګ دی یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دودیز سیستم وپیژندئ چې دودیز سیستم په خپل په کورونه کې سرته رسول کیږي د سروي په واسطه سره سرته رسول کیږي چې دا زموږ تاسو یو کلتوري بڼه ده. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو چې دا میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم چې دی دا په څه ډول ساتي. په دغه سیستم کې کله مونږ زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټریکټر ورته وایو او هم چنان کمپاین اصلاح شو تخمونو همدارنګه کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کیږي چې دا ټول په عصري توګه سره سمبال او سیرینې کرنیزي کارونده پراخ وي او د تولید اندازه تازه پکشي کې پروي همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلی سو. په تېره بیا موږ تاسو ویلی سو چې په کومو سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډېر زیات موجود وي په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، له دې امله چې د نړۍ نفوس په تېره بیا په پرمختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سره دي، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي شرایط موجود و اوسېږي، هغوی د مدیترانایي هغه ښه اقلیم ولري او همچنان د دې تر څنګ د هغوی آب هوا لمدبل و اوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم و اوسېږي، نو په هغه سیمونو کې مالمداره خبره ده چې دغو سیمو کې به کرنه هم زیاتېږي او د هغه په چاره کې به پرمختګ راځي او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپېریال ساتنې سره یو ځای کوي چې وروسته بیا کرنه موږ او تاسو ته دوامداره کار شوي او له خاورو اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ او تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه د زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي، خصوصا اوبه زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې نه یوازې موږ تاسو کرنه اور باندې ولاړ ده، بلکې زموږ ستاسو د انسانانو او سروي او حیواناتو ژوند اور باندې ولاړ دي. موږ ویل سو خاورې چې د اونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړي ارزښت لري، یعنی هغه خاورې چې زموږ ستاسو د اونو بوټو لپاره ځانګړي ارزښت لري، نو د هغې لپاره پر مختللي کارونه سرته رسول کیږي، یعنی باید له شوریدلو ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکړو او د کرنیز سیستم لپاره آماده کړو. نو باید د هغې د کارخانتیا لپاره همچنان موږ تاسو تدابیر ونیسو او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي او لا هم په دې کې پیشرفت راسي او هیل دیس زموږ په ګران هیواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ تاسو د اوبو خواړو او له تخنیک سره شو وسیږو، تر څو وکولی سو په راتلونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنی که چېرې موږ تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات شي، د ځمکې خړوبول مو زیات شي، نو موږ تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلی موجود و اوسېږي، یعنې د هغوی سره پیوند و اوسېږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي او د هغو په پای استفاده سره وکولی شي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو کته دي چې په یو بل نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي چې موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په حقله معلومات ترلاسه کړل او په حقله باندې په مکمل ډول سره وپوهېدلو. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولرو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په څه ډول سره ده؟ وروسته زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه باندې سروې وسوله، نو زیات شمېر تولیدات چې و به هغه د غنمو تولیدات و چې په سلو کې 15.9 په چین کې تولید شوي وه او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې، په سلو کې 8.5 په روسیه کې او په سلو کې 15.9 په فرانسه کې او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې، د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې او په سلو کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نور هیوادونو کې پورې مربوط و یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې شول سوي دي او د دوی څخه استفاده کیږي او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو قدر من زکون کوم رو تاسو ویلی سو د زمو رو تاسو په ژوند کې یو مهمو ورخه له زمو څخه شمیر کیږي کوم چې مر تاسو د دې په حق له هم معلومات لا سره وړل چې لچین څخه ورسته په تطریب سره په سوري کې 12.15 او په هندستان کې به 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې وجدي کوم چې د دې څخه په شه او ستراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي او دغه سیمې چې دي د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیلو ډولونو د اندازې څخه عبارت دي کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. همدارنګه قدرمنو وګړو زده کوونکو تاسو ته په کتاب کې 113 صفحه کې په معلومدار توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي، هغه کرنیز حاصلات نمونه تاسو ته خصلي او هم چې نن د دې تر څنګ د هغوی اندازه یې تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي، په لومړۍ برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړې دي چې په هغو شکلونو کې البته درې شکلونه راکړې دي چې هغو شکلونو کې د جیم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې، یعنې دغه ټول تولیدات څومره وه او د دې سلنه څومره وه. په امریکا متحده ایالاتو کې د دې سلنه 3.3 و، په چین کې 9.1 و، په برازیل کې 15.0 و، په مکسیکو کې 3.0 و، په ارجنټین کې 2.8 او هم چینان د دې تر څنګ په فرانسې کې 1.9، په اندونیزیا کې 1.5، هم چې نن سهیلي افریقا عینم د اندونیزیا په سیر باندې دی، هم د هغه ډول ده. همدارنګه د دې تر څنګ بیرته ایټالیا ته راځو، ایټالیا مکمل چې دی 1.5 په شاوخوا کې دي او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم د کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړي دي، بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلن څنګه وه. دا به تاسو ټول قدر منځ ته کوونکي په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ او هر یو ته به یې د خپل ځان څخه ځواب ولیکئ. بل هم د دې تر څنګ اخیرنی شي دی په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټي چې موږ تاسو ته وایي د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوي وه، چې دا د هیواد تولیداتو سلنه او فیصدي څومره ده، چې هغو کې هم بیرته چین، روسیه، اوکراین، امریکا متحده ایالات، المان، پولینډ، بیلابیل روسیا، سپینه روسیا، هایلینډ، فرانسا او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخه کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېره کیږي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دم پر تاسو معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږي او سه پوسي وو، اوسېږي او سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ولیکئ. سوالونه قدرمنو زده کوونکو تکراروم. لومړنی سوال: کرنیز تولیدات تشریح کړئ. یعنې نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وپېژندل چې کرنه څه ته ویل کېږي او دا تولیدات کوم ډول تولیدات دویم سوال: د افغانستان د کرنیز تولیدات شریکه بعد دا ستاسو خپل نظر دی، تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګورئ، هم هغه کرنیز تولیدات چې دی سر ته رسوي دغه عاید ته وګورئ، وګورئ چې آیا د دوی دغه تولیدات شته دي او کنه. دریم: تجارتي سیستم تشریح کړئ. یعنې په کرنه کې یا هم کرنیزو محصولاتي سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کړئ چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولی شو. نور نو قدرمنو وګړو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو څه ترلاسه کړي وو، اوسېږي او په یو څه باندې پوسي وو، اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکیلا و احترامات می قبول کی قدرمنه وګړي سکون کو زه برشنا غم پاری وزر به هم تاسو ټول تشرا غلاس پایما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن ولسم روسته هله د چتس ټول قدرمنه وګړي سکون کی برات رو او جوړو صحت مند او سری او د صحت يم بم پتان می ترنه سکون کو د چز مرسته سو د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن ولسم لوستي نه هله لرم چې د تیر ورځې لوستنه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته کوم مطالعه کړو او سری او یو څه معلومات مو زده کړو او سری ورسکون کو مخله دین چې زستاسو مرزینوی لوست بل که تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافیا مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري ترڅو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړي. که درمونه زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو، زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست کې درسي اهداف یې هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت دي: له لومړۍ د نړۍ مهم دینونو په هکله څه پوهېږي، دویم د اسلام د سپېڅلي دین په اړه معلومات، دریم د مسیحت د دین په اړه څه پوهېږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او د دغو موضوعګانو په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله لرم چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د لوست پای پر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. پر زده کوونکو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډېر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې منځته راغلی دی او وروسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دی. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحې پورې مربوط دي. نو موږ ویلی شو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه پر څو برخو باندې ویشل شوي دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یې هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یې هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لومړنیو او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کېږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي د جمادات الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګه حیرانوونکي خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي، چې دی وایي دغه برېښنا یې هم برق چې دی، یا هم دغه تالاندې چې دی، دغه کومه روشنایي او توپانونه او برانونه چې دي، دغه ټول د ماروي طبیعت یې هم قدرت په صفت سره پېژندل شوي دي. او دغه دین اوس په قطبي یا هم بیباني او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي چې تورپوستي او ژیړپوستي خلک دغه دین پیروي کوي. یعنی دوی ټولو هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دی هغه ته یې د روح نوم ورکړی دی، او هم چنان دی ویلي دي چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو دویمه برخه کې د ارباب الانو د عقیدې پیروان دي. دغه د ارباب الانو عقیدې پیروان چې دي، دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي، هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درونه زده کوونکو د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي، او د روم د مدنیت په وخت کې عالي درجه ته ورسېدي چې د اور غورځوونکي آتیفشیان د خدای په نامه سره یادوي. همدارنګه برېښنا او تالاندې خدای په نامه سره یادوه. د سمندري خدای نوم یې ورکړو. ستورو او د سنورو باران او د سنورو شانتې د خدای نوم ورکړو چې دوی به ورته عبادت وکوي. دریم چې دی په نړۍ کې له مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې ده، یوازیني خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې ده، چې د هغې د لارښوونې لپاره یې بېلابېل پیغمبران هم ور تاسو سره لېږلي دي، لکه یهودیت، مسیحیت او اسلام کې د ټولو کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی، چې دا هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري. هر دین بېلابېل قانون او قواعد لري. نو لکه څرنګه چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ چې د جمعې ورځ نه په عیسویت دین کې چې بیا عیسوي دین دی، دغه د رخصتي ورځ د یکشنبې ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماري ځانګړتیاوې سب شتون لري چې ځانګړي سیمې یې جوماتونه پکې جوړ شوي دي، رقوانه ده، همدارنګه مینارونه او ګنبدې پکې جوړ شوي دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زموږ ستاسو ځانګړي سبګي هم تکلاره ده چې دا به په عیسوي دین کې نه لیدل کېږي. نو درنه زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپېژندل، اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پېژنو. چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې، خو زده کوونکو د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نازل شوی دی، او وروسته په مقام معظمه کې انسانانو ته وړاندې شوی دی، او انسانان یې ټوله د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي. دا دین چې دی په ټوله نړۍ کې خپور دی، کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې معظمه څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه. له هغه څخه وروسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړله. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرف کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لویه وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لومړنۍ سیمه ده چې د دې لویې وچې اسلامي هیوادونو په منځني ختیځ او منځني آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیونه کیلومتر مربع او نفوس یې د آسیا د لویې وچې د نفوس درېمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 28 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوسو له پلوه څخه یو ډول نه دي خو په ځینو ځایونو په ځینو کارونو کې ګټې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابعو له مخې څخه لکه نیت ډبرو سکاره ګاز او داسې نورو مسو او سپین زرو او سرو زرو او داسې نورو له پلوه څخه ډېر شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېره کیږي چې د نړۍ 15.5% د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې پرتیجی چې د همدغو سرچینو د شتون له مخې څخه د نړۍ استمراګرانو د پام وړ ګرځېدلې دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغو سیمو ته کوچ وکړي یا همدغه سیمې تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابعو څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپلو طبیعي منابعو څخه ګټه نشي اخیستلی. ترنو سکونکو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د اسرائیل له مخې څخه په اسلامي هیوادونو سلنې موږ تاسو ته پنه شکړې ده او د هغوی نمونه موږ تاسو ته راکړې دي. تاسو کولی سي چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې موږ تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرافته ستاسو په نشه کړی دي چې د هغوی له جمهور څخه لومړنی هیواد افغانستان دی چې 99.5% چې شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5% کسان د مسلمانانو شمیر دي پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان اندونیزیا امارات متحده عرب همدارنګه ایران بحرین دا ټول بنگلاديش تاجکستان ازبکستان ترکمنستان پاکستان سوریه فلسطین قزاقستان قرغزستان قطر او داس نو ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمیرې لري. تاسو کولی سي چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمیر په دوه هیوادونو کې ولولئ. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق له معلومات لاسته راوړو. اوس هم تر اوسه په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاسته راوړو چې د مسیحیت دین څه ته وایي او د دې څخه موږ تاسو مطلب څه دي. مسیحیت دین چې د عیسویت د دین په نامه سره هم یادیږي عیسویت د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دي چې زیات پیروان لري په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو ځکه کوم ځای له سوچې د اسویت د دین چری زیات شمیر پیرامین لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سعودي او د دوی میلادي پیړۍ په پای کې په ډیر چټکۍ سره پرختیا موندلې ده. دغه دین چې د درنو ځکه د حضرت عیسی علی السلام بنی مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بنی مریم زوی وو نو په همدې خاطر سره پلاری نه درلودي په همدې خاطر سره د عیسی بنی مریم په نوم سره یې سعودي. نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ورپېژندل سو او په لنډ مده کې ډیر زیات شمیر پیرامین پیدا کړل. د پیدایش په حق کې ډېرې نظریې راغلي دي انده چې ځینې هغه د اولوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د عیسویت د توحید څخه منحرف شوی او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولی دي. نو د دې ترڅنګ موږ ویلی سو حضرت عیسی علیه السلام د بنی اسرائیلو په انبیاو کې وروستنی پیغمبر دی چې حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش ترمنځ بل پیغمبر نه دی راجل شوی. د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې هیڅ کله هم واده نه دی کړی او نه هم د استوګنې لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو. چې د مسیحیت دین د لومړنیو کسانو له جملو څخه شمېر کېږي چې په هغه وخت کې 306 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت ته مستقیم نظارت لاندې وو، چې دغه امپراتوري هلته وجود درلود. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د ایسیویت دین چې دی 250 مذهبي فرقو باندې وېشل شوی دی، چې له هغې له جملې څخه یې درې لویې برخې چې دي هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده، یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي چې دغه کاتولیک دین چې دی په خپله د کلي او عمومي په معنا سره دی چې زیات شمېر کسان یې د ایسیویت دین د دغه دین پیرویان دي. دویم یې په خپله د ارتودکس کسان دي چې د ارتودکس مذهب پیرویان دي په کامل، او دغه ارتودکس کلمه چې ده په خپله د کامل او صحیح معنا ورکوي، چې د روم امپراتوري 400 میلادي کال کې په دوه ختیځو او لوېدیځو برخو باندې ویشل شوی، چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لوېدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم اورتودکس باندې ویشل شوی ده، چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې د اورتودکس دین پیروان دي. درېمه برخه چې په خپله د پروتستانت د پروتستانت چې په خپله د اعتراض کوونکو په معنا سره ده، چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځېدنه او د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره یې د ګناهونو د بخښنې پاڼې او لوحې سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل، او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یادیږي، چې زیات شمېر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو ګلازلي د کوونکو د جغرافي لویو کشفیاتو څخه وروسته په 14 میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې اسپلې چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خور کړل، او د ایسیویت دین په ډېره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو، چې دغه کوم په ټول نړۍ کې کله دغه مذهب خور شو، نو اوس د اروپا ټوله پخوانی مستعمر برخې چې دي په بیلابیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي، چې مشه مثالونه مور تاسو د ټولې جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي، چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغسي د مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د آسیا او د اوکانیسیي هیوادونو د پخوانیو استمراري لاندې هیوادونه چې دي په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي، چې سره له دې چې دوی ایسیوي دین د جنوبي امریکا په دریو هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولیویا او پیرو کې یو افریقایي هیوادونه په لیستونو کې شمېرل کېږي، نو په دریو اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د ایسویت دین چې دي په رسمي توګه سره دلته شتون لري، چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا د ایسویت د دین په حق له معلومات هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم، د اسلام سپېڅلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بللی زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مندیم چې یو څه موږ کړي اوسېږي او په یو څه پوسي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په مان ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شدو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
ده آزادی ملما.
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملما ده، زبی شفق. له دوی وورو شفق سپ د حقوق پانزیت سه تاسو کا میا وکیدلې دا رښتنه مو په خپل خوشا کړې و او کنه د نمبرو په اساس ورته راخلې. ډیر مننه
شبر صاحب. سلامونه درنه ټول اوریدونکو تاسو ته. زما معمولا لډیری کچنوالی څخه د حقوق او سیاسي علومو سره جوړه و، چې کله د کانکور امتحان ورکې نو دا رښتمه خپل خوښه باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړیو، لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم او دوهم انتخاب په سحمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم پنځه تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوئ او لیکوالي مو کوله، څنګه زړه مو نه غوښتل چې ادبیات ولولې؟
ولا دا خبره بيخي درسته ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل زما له لوی سره د آزاد مطالعې سره جوړول کوم حاج مثال یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستلې چې په وختو کې زموږ په کلي کې چې زه کله د مکتب یا ښوونځي زده کوونکی وم زموږ په کلي کې یو څو کلیوال و هغوی په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو، نو هغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې. د علومو د علوم اکاډمي یوه مجله وله د کابل په نوم چې تحقیقي مواد پکې خپرېده، دغه راز د مینې په نوم یوه مجله وله ادبي او فرهنګي مواد پکې خپرېده. نو هغه مجلې مې لوستلې، د آزاد مطالعې سره زما دغه رئیس جوړ شول، دا مې ځینو مشایرو پروګرامونو کې هم برخه اخیستله. خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړ چې ادبیات باید مسلکي ونه لولم، ادبیات باید د ذوق خاطر ولولم. او ادبیات چې ما لوستل مې په ادبیات کې مطالعه کوله، یا مې د شاعرانو سره په مجلسو یا پروګرامونو کې برخه اخیستله، یا مې ځینې شاعران مطالعه کوله، نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړ چې ما خوښېده او ادبیات د ذوق خبره سولم. تاسو کې په ادبیات مور سره فعالم اوس فعلا هم ادبیات کې اختایم، ادبیات کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق څېړنې کوم، او حقوق بیا مسلکي لولم.
تاسو ول ستاسو کلی ته مجلې درتلې، خو دا مورتهونه ول ستاسو کلی چرته ده؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یو کلی کې هلته ونړۍ ته راغلم، او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نه باور کړې، نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې. هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب و، ما تقریبا اتم و نهم و لسم و او یو لسم سپنه هاته دلې ولوستله په کابل کې مې دلې وویل. بیا وروسته بیرته زابل ته ولاړم، او کله چې را فارغېدم په زابل کې د ښوونځي څخه فارغ شوم.
کله چې کابل ته راتلې هغه د جګړو په وخت کې د ژبې مشکل مونږ درلود، ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي.
زما د ژوند د ټولو ترکو خاطرو څخه به وهم هغه چې په کابل کې زه ورسره مخ شوم. زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په ایسته باندې چې هغه وخت کې کاروبار درلود، یو زه مسافر وم، پر ډېر کم عمر زه کابل ته راغلم. معمولا کله چې د یوې ترافي سیمې څخه د یوې کلیوالي سیمې څخه یو ماشوم و دغه سی یو برنپس شارت راځي، نو دغه ماحول سره نابلدي، د خلکو سره نابلدي. نو هغه ورونو زه افغان ښوونځي ته ورسوم، دا یو خصوصي ښوونځی و، پښتو یې درلوده خو دری ډېره وه. نو هلته پر هغه رسمي لباس یا یونیفورم باندې هم ډېر تاکید کېدی چې تاسو باید یونیفارم واغوندي محل چې زده کوونکي راځي. نو زه په سیم کې وم، د سپینه کناری خولۍ مې په سر وله، معمولا هغه د خپل ولایت وکلی کلچر او فرهنګ مې ساتي. یو استاد راغی، د رزما سپینه خولۍ داسې راواخیستله. زه د پایله خوا څخه د کریمن څلورم میز باندې ناست وم، یو بل ځوان راسره ولو، البته په هغه وخت کې خو موږ ډېر کشران ولو، هغه د هلمند یعنې د جنوب زون څخه په دغه سیمه کې موږ یو زه یو هغه ځوان، دا خولۍ داسې پر میز باندې وویشتله. یعنی په عین حال کې ما ته دا را وښوله چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتې. ما ورته وویل استاد ما دا څنګه ده، زما خولۍ دې ولې داسې دغه ته وویشت؟ نو ده داسې په غوسه راته وویل، وایي بل ځل دا خولۍ دلته ما په سر کړو، د ټولو ماشومانو خولۍ نه دي په سر، او ستا پر سر ده، دا مکتب ده، دا رسمي ځای، ته باید د کلي هغه دغه ونه ساتې. ما دا خو زموږ فرهنګ ده، زموږ کلچر. نو ده راته وویل چې د خپل فرهنګ کلچر دې بیا ورې ساته.
که چېرته راشو لیکوالي ته، شفق صاحب تاسو تر اوسه پورې څه لیکلي دي؟
زما معمولا له کوچنیوالي څخه د تاریخ سره جوړونه، تاریخ مې وړول په داستاني شکل باندې لوستل، ځینې ناولونه به مې لوستله، بیا مې د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي. په اساس ته مې تاریخ لوستی، بیا د افغان لیکوالانو، د پوهاند حسن کاکر، دغه راز د حبیبي صاحب، د میر غلام احمد غبار، د ځینو نورو، علي احمد کیزاد، د ځینو نورو افغان ورخینو تحقیقي مواد، څېړنې او کتابونه ما ولوستله. هغه څخه وروسته ما تاریخ کې څېړنې را شروع کړلې. تر دې مهاله پرې مې ګڼ شمېر تحقیقي مضامین لیکلي په ویبپاڼو کې خپره شوي دي. البته په کام ویبپاڼه کې، په دعوت ویبپاڼه کې ځینې تحقیقي مواد دي. زه خو وروسته بیا هڅه کوم چې دغه لړۍ نور هم وغځو او راتلونکي کې چاپي آثار ته مې اراده لرم په برخه کې چې یو څه کار وکړم.
کله چې تاسو په زابل کې وئ هلته مو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته، هغه ادبي غونډې او بهیرونه اوس هم روان دي؟
ډېرې لږ وې، ډېرې لږ وې. هغه حالاته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغسې نه ولې، یعنې څنګه چې په کار وله غونډې هغسې نه کېدلې. ما یوازې د مکتب په پروګرامونو کې برخه اخیسته، ځینې وخت به مې انانسري کوله چونکې زما د دغه ټولنیزو مسایلو سره ډېره جوړه وله، د ادبي غونډو سره، د مجلسونو سره، د پروګرامونو سره، خاص ډول بیا د ادبي پروګرامونو سره. نو د مکتب په پروګرامونو کې به مې برخه اخیسته، یا چې راغاتولو د انګلیسي د کورسونو په وخت کورسونه ډېر وله هغو کې به مې برخه اخیسته. بیا به د پروګرامونو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پرله، یعنې شعر شاعري به هم پکښې وله، یا به مې شعر پکښې وه، یا به مې غزل پکښې وله. له هغه څخه وروسته بیا زه یوې محلي راډیو ته ولاړم، اوس هم خپرونې ورته استوم، معلوماتي خپرونې، البته د سرغار په نوم هغه راډیو کې چې ما کار رافیل کوي. نو هلته مې یو خپرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خپرونه، هغه اوس هم البته شته. له هغه څخه وروسته بیا یو بهیر موږ رافیل کوي د سرغار په نوم، دغه بهیر بنسټ هم موږ کښې شوی. نو بیا مې چندانې په غونډو کې برخه نه ده اخیستې، خو اوس هم هلته چندانې غونډې نشته، البته کندهار کې مخکې وې.
د آزادي میلمه مو زبې شفق دی، کابل پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصل دی، هم لیکوالي کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او هغه برخه کې کار کوي. د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولی شي چې دغه راډیو سره همکاري کوي؟ سختي په څه کې ده او اساني په څه؟
ژورنالیزم شوالی دا دی شبر صاحب چې ژورنالیزم کې هغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنې خلکو ته پیغام بسی رولېږي، او سختوالی دا دی چې ستړیا ډېره لري، فاشله سرګردانی لري. د مثال په ډول کوي څوک یو ځای څخه راپور کوي، ستړیا لري. او دغه زما برخه چې بیا ده، زه کله چې خپرونه اماده کوم لومړی تحقیق ورته کوم، له بېلابېلو سرچینو څخه معلومات اخلم، له هغه څخه وروسته یې له ځان سره تکراروم، بیا یې چمتو کوم او بیا خپرونه ورباندې جوړوم. نو سرګردانی او ستړیا ډېره لري، خو په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسؤلیت هم دی، ځکه که چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبریال د یوې راډیو یوه کوچنۍ غلطي وکړي، دی تر فشار لاندې کېږي. خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک یې تحدیدوي په یو په بل نامه باندې. نو تر ډېره پورې په دغه مسله کې هغه محتاطوالی ډېر اړین دی او ډېر پکار.
شفق صاحب، تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یوې پروژې رضاکاره چارې هم مخته وړي، د دې پروژې په باره کې کدي ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دا څنګه پروژه ده؟
موزیلا کامن وایس په 2018 میلادي کې رامنځته شوې ده. دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوه چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راواخلي، پروسیسي کې او د ای آی ماډلونو کې ورکړي. چون پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده، او په اوس وخت کې چې د ای آی انقلاب مخ پر وړاندې او سرخون روان دي، په کار دا ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه دې لپاره مؤسسه شوې ده چې د ژبو توانو کوي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راواخلي او بیا ای آی ته ورکړي، تر څو پورې د ای آی ماډلونه د هغو ژبو په خبرو باندې پوه شي، د هغو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوه شي. مثال په ډول موږ ژغونه ورکوو په موزیلا کې، ای آی کې ورکوو، ای آی هغه ژغونه راخلي، پروسس کوي، له دې څخه وروسته بیا ګټه دای پښتو ژبې ته چې موږ متن مثلا ای آی ته ورکوو، د ای آی سیستم کې ورکوو، هغه به په سی ډول غږیز کوي، او که یو غږ ورکوو هغه په سی ډول متن راولای شي. دا چې چې پی ټی کې اوس موږ وګورو، چې چې پی ټی د پښتنو غوندي تلفظ نشي کولای، یعنی د ورداګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، دغه راز د لویدیځوالو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجو باندې، یعنی په ټوله کې د پښتو ژبې په بیلابیلو لهجو باندې یو ډول ماشیني دغه کې تلفظ کوي. په دې څخه وروسته که چیرې په موزیلا کې ژغونه ډېر چې دغه د غږ تونو کوي سي، چې فیفې باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي، او ډېره پرې به هغه د پښتنو کومې خبرې شي هغه هم په صحیح ډول فهمولی شي، ورباندې پوهېدلی شي. نو دا پروژه دې لپاره رامنځته شوې تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوځي، او پښتو د کمپیوټر ژبه شي، پښتو د سیسټم ژبه شي، او پښتو و ماشین ته ورداخل است تر څو پر موږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو تحقیق وکړو مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشین اوس
تاسو مثلا یو څورته سبتوي په خپل شخ ورته لولي همداسې کوي
معمولا موزیلا څلور برخه لري وای د سبت برخه ده وای د اوریدلو برخه ده وای د جملو د کتنو برخه ده البته درې برخه راځي د سبت برخه کې موږ موزیلا ته غوونه ورداخلو یعنی لمړی جمله مشتراره هغه جمله مشتبو دغه څخه ورسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه ده هغه برخه کې بیا موږ هغه جمله چې صحیح هغه تاییدو چې مثلا زغې زغې کړتیا ون لري سمې تلپسوي معیاري اصول برابري او که چیر ناسمې موږ ردو او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو موزیلا دا غوونه چې موږ ثبت کړي دا را اخی دی آی ماډلونو کې ورته او هلته د ای آی په ماډلو کې دا د ژغ تونو کوي چیږي او د پښتو ژبې د بیلابیل لهجو څخه په ای آی ته غوونه ورداخلي چې په اتوي کې دا چاره د دې لپاره ښه ګټور اتمامېدای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي ای آی ماډلونه او دغه راز د چټ جی پی ټی کوم نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی متن پښتو متن په ژغ او پښتو ژغ په متن باندې واړي او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نور ژبو کې آسانتیا ولري ای آی او دغه راز نور انټرنیټي اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي د ډګر څخه فاتني او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل
دغه ژغونه ستاسو ته ثبتوي نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده دا خو ساده کار هم نه ده یا یو تلفظ تاسو کوي جنو وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې مثلا دغه وس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چېرته دقتونه شي
بلې هو دقت ډېر مهم دی ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوئ هلته عربي پرې راځي او پښتو پرې راځي او اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلفظ کیږي لیکل کیږي په مخ کې ویل شبر صاحب درې برخې هلته لري موزیلا لومړی د جملو د کتنې برخه ده بیا د سب برخه ده د سب برخه کې چې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کوو سب کې کوو هغه یو سب بیا پنځه لپاره نور دغه کې راځي تایید کې کچیر هغه سب یا هغه جمله چې ویل شوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ شوی و ژغیر په کټیا نه درلوده چې ځنه و تلفظ شوی او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل شوی و هغه سه هغه جمله ویل شوی یا تلفظ شوی و بیا هغه نفر هغه ژغ تاییدي په پنځونه نفر کې به درې نفر تایید کی تر څو پوری چې موزیلا هغه ژغ واخی پروسس کی او دی آی ماډلون ته خلاص ورکړي کچیر په پنځونه نفر کې دوه نفر راتکه هغه ژغ او درونه پر تایید کوي کوم څه کیش او کچیر بیا درونه پر برعکس راتکه او درونه پر تایید کوي بیا هغه ژغ نسې کیش نو موزیلا هغه ژغونه نه اخی چې مثلا هغه یا ژغ ژغ کړتیا ولري یا ناسم تلپسوي نو کیفیت معیار او شفافاله په دغه برخه کې ډیر اړین دي تر دې مهاله پریموز په موزیلا کې تقریبا 300 ساعت کار کړی دی او تر فارسی اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخته ایواز هغه ژبې چې نړیوالی دي د مارکیټینګ ژبې دي د تجارت ژبې دي او د غراز نړیوال سطح باندې معمول دي د په هول او را په هول ژبې دي لکه انګلیسي او د غراز جرمنی او ځینو نورو ژبې هغه لا فات دي موږ امیدوار یو چې نړیوال ژبو سره شالي راوخل او سم مستلګي
مثلا تاسو جمله لولي او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي اغوی هم محصلین دي د کسان دي او کنه د کس څړل کسان له تاسو سره یوځای شي دي په دې موزیلا کامن وایس کې
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی زموږ سره تقریبا موس د تریډر فورې د پانتون محصلین را سره د ځوانان را سره موږ د میډیا لارې کمپاین ډیر فراخ کړي او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راوباسو په حضوري او فزیکی ډول باندې دا کمپاین په پانتونو کې هم کو د پانتونو محصلین مور باندې راولو او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې پلارو ته شولې چې تر دې مهاله پرې ښه تاثیر کړی دي نو په موزیلا کې تغیر پورې محصلین او لوستي خلک کار کوي البته پر ځکرانه راول باندې نو کچیر یو څوک لوستل ونس کول هغه خو بیا هر ډول جمله تاییدي هغه د جملې غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي څکه په جمله کې د پنځه غانو مراتب ولوم ډیر مهم دي او بیا د بیلابیلو لهجو الوستن کی جملے پکش سبتی اشتر پیگم شتیزون الوستن کی دیدی چی جملے پکش سبتی یا دا جنوب زون دا لرز دی نو دا جنوب زون دا شتا پرزای استوائی یا دا نشتا پرزای بانی نستوائی دا غسون زمو حل تا تشتر مکیزی چی باید موزلات پرمیار برابر جغون ور داخل سا
دا غا کم جملے ستا سور داخل ہوئی دا غا جملے لکم زای پیدا کوئی تشای ور تلولی
جملے د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو د کتابو د ناولو څخه جملې راخو دغه راز ځینې ارواپوهنیز کتابونه دي هغه پښتو جملې راخو هغه مجلات ور داخلو. د مثال په ډول افغانستان څلور دېرش ولایتونه لري. ازادي راډیو د افغانستان د خلکو د ذهنونو پراویښولو کې ډېر مهم رول لري. دغسې ځینې جملې موږ ور داخلو. دا جملې چې موږ ور داخلې کړې بیا یې هغو خلکو ته را اړي چې هغه د سب په برخه کار کوي هغه یې بیا ثبتوي چې سب څه بیا د اورېدلو په برخه کې خلکو ته راغلي چې هغه د اورېدلو په برخه کار کوي. یعنې لومړنۍ برخه د جملو د ور اضافه کولو برخه ده. مجلا په خپل سیسټم کې پښتو جملې نه لري. پښتو جملې موږ هم اضافه کوو او دا چاره د دې لپاره هم شته چې موږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزني په ولسوالیو کې د زابل په ولسوالیو کې د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي د مساجدو مخ ته مثلا مجلس بانار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاروي هغه جملې موږ خرڅو کړي ای او دی ای ماډلونه هغه سوچا پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي کې ترسو پری بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د ویونکو سره ای ای پوسی سم ځوابونه ورکي او په سی ډول تلفظ ورته وکړي او په سی ډول معلومات ورکړي. موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاپو د ناولونو څخه جملې را په دغه نصر احمد احمدي ځین ناولونه موږ به کې ټول راشوري دي. البته جملې مو راشوري دي د موزلا ورخه لاغت خورس بیا په مهمه برخه کې د سات برخه ده. هغه جملې د سات برخه کې ولوسنګ تراړي شي هغه لوسنګ شي هغه جملې سات بیا درنه ته دی وایډیشن په برخه کې تراړي بیا راته راته ته چې لاغت خورس نو بیا پروسس کیږي او موزلا داخلي خپل سیستم
د موزلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده.
د موزلا د کامن وایس پروژه زما د چړنې پر اساس باندې 2011 میلادي څخه ورسره پیل شوې ده.
نه تاسو خپل تاسو خپل له څو وخت راځي کار ورسره کړی
زره په دې ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه را فایل کړه. چونکه د زموږ ملګری دی موږ روابط سره لرو نو زموږ ځوانان څخه غوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنه ومنله ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ. د واتس اپ ګروپونه مو ورته جوړ کړل یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیاي برخو باندې مو تمرکز وکړ او اعلانات مو خپاره کړو. تقریبا د دوه درو میاشتې راهیسې کېږي چې موږ په لګیا یو.
یو شی چې دا اوس زه ستاسو خبرې اورم کنه دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلونکو کې د اے آی او په نړۍ کې اے آی ته دوی وړیر ستر انقلاب ستر کتل کیږي چې ډیر زیات تغیرات پور سر راشي. ځینې پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بی بل کمپیوټر بی او تر دواړو مهمه اے آی ټیکنالوژي بی یعنی اے آی ډیر مهم شاید لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل ځغ باندې څور داخله وي. دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه دا کده غره کوم په اے آی کې داخله سي دا خو بیا کار سنسمنه وي. تاسو فرزن د پایل په ځای باندې فایل ویل په فی باندې دا هم بیا سنسمنه خبره ده. زه پوهیږم تاسو هم درس وایست هم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي لیکن په ورته وخت کې ښه خبره دا نه ده چې تاسې او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستې په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکړئ او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپارئ که څرنګه.
دا ډیره مهمه خبره ده. شفافوالی معیار او دغه راز کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکول شي برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پورې چې ژبپوهان دغه راز د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغې پروسې ته دغې پروژې ته را تشویق کړو تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او دوی مرسته را سره وکړي او تر ډېره پورې موزیلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو ځکه هغه غږونه چې معمولا ناسم تلفظ شوی یا هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخل شي. دا کېدای شي راتلونکي کې راستاسې خبر یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا یو تر اوس مهاله پورې خو هغه زموږ هڅې چې کمې دي بریالۍ ښکاري، ځکه موږ ډېر شمېر دغسې مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي، هېواد دننه کې دي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی، زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته لام ښې مشورې راکوي. خو دونه نه څونه چې باید په کار وای، متاسفانه دونه توقو چې موږ درلوده، څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي، په خاص ډول بیا د ډیورنډ د کرښې د هغې غاړې یا د کوزي پښتونخوا ځینې لیکوالان و ادیبان چندانې توجه هغو دغې برخې ته نه ده کړې او کاغیر خوا ته خلک لګیایي چې مثلا پخواني دیوانونه را تازه کوي یا د مثال په ډول پر ځینو نورو موادو باندې کار کوي. خو دغه برخه هم ډېره مهمه ده چې پښتو ژبه دوره ډیجیټل شي. تاسې وګورئ شبر صاحب په کندهار کې په تېرو څو لسیزو کې، البته نیوه لسیزه به یاده کړو، د پښتو په برخه کې بیخي ډېر مواد خپاره شوله، پخواني دیوانونه د شاعرانو چاپ شوله، د هغو اشعار راغونډ شوله، دغه راز سیمینارونه دایر شوله. خو د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې یو کار نشي شولی چې پښتو ژبې ته دې مفید تمام شوی یا پښتو ژبې په ګټه تمام شوی. نو دا یو ښه شانس دی او موږ کوشش کوو، چونکې موږ ځوانان یو، پر ادبیاتو باندې دونه برلاس نه یو او د مشرانو لارښوونو دغه راز د هغو نظرونو ته ضرورت او اړتیا لرو تر څو پرې چې دوی سمه لارښوونه راته وکړي او موږ و سمې لارې ته څه وکړي او په دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکړي تر څو پرې موږ نور هم تشویق شو او ای آی ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په چونه کې دغه را روان ماشیني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره عیار تر څو پرې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څه نسي لکه د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ. او تاسو وګورئ په اوس وختو کې شبر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کرښې هغې غاړه ته هغې غاړې ته البته یوازې لس پیسه د پښتو پاتې، یعنی نوي پیسه د پښتو محوه شوې ده، ورکه شوې ده د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تر تاثیر لاندې راغلې ده، تر اغېز لاندې راغلې ده. د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره هغوی چې کوم مهال تلفظ کوي ځینې انګلیسي، موږ خو بله په دغه تلفظ کوي وایي وه وړه غلطي کوو، هغوی بیخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وایي، یعنې دا د هغه هیواد تاثیرات چې پر پښتنو باندې کړي. نو د دې لپاره چې پښتو ژبه محو نه شي یا د نورو ژبو تر اغېز لاندې رانه شي یا د سیاستونو قرباني نه شي لکه څنګه چې اوس اغېزې ورباندې روانې دي، د دې لپاره موږ باید کار وکړو، ځوان نسل باید کار وکړو.
په دې کې شک نشته چې ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي، دا ډېر د سټایل وړ دی، ځکه چې لخپلو ډېرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي. لیکن په دې کې هم شک نشته کله چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته اوږه ورکوي باید ډېر دقت هم وکړي. د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی چې کوم کتابونه انتخاب کړو. تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه، د ارواپوهنې کتابونو ته. ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو له ژباړې ژباړل شوي دي، مثلا یو کتاب په یوه ژبه ژباړل شوی دی، هغه بیا اردو ته ژباړل شوی دی یا فارسی ته ژباړل شوی، بیا له هغه پښتو ته راژباړل کېږي. هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کېږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي. نو په دې برخه کې که چېرته تاسو د خلکو مشورې واخلئ سي هغوی ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کړي چې له هغوی جملې انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل سوي کتابونه، نو هم به مو کارونه نور اغېزمن سي او هم به چارې نور بهتره سي. که څرنګه شفق سي؟ ډېره
مننه، ستاسو خبرې پر ځای دي شبر صاحب. موږ کوشش کوو چې سوچا جملې راواخو او ای آی ته په لاس ورکړو یا موزیلا ته ور داخل کړو. دغه د ارواپوهنې ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کړو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره بیخي برابرې راتلې، یا ځینې نور دغسې کتابونه چې بیخي ویناوې به وي یا به لارښوونې ولې، ځکه نور کتابونه خو معمولا ماتنې ګډوډې، هغه جمله چې زموږ په کار چې موزیلا ته ورکړو هغه ډېره په سختۍ پکښې انتخابېږي. او د مشرانو خبره تاسو وکولئ چې موږ ته لارښوونه وکړي، موږ لګیا یو اوس هم هڅه کوو او دا مو غوښتنه ده چې مشران دغې برخې توجه وکړي او دا موزیلا کم ارزښت پروسه هم پروژه و نه بولی توجه ورته وکړي زموږ سره همکاري وکړي. په دغه برخه کې موږ د پوهنتون استادان دغه راز پوهانو موږ ډېر مشران لرو خارج میشت دي دغه راز وطن کې چې میشت دي هغو لارښوونو ته ډېر ضرورت لرو تر څو پرې شي سوچا پښتو هغه پښتو چې د نورو ژبو د اغېزو څخه خوندي یا هم د تلفظ په برخه کې په نورو برخو کې د ویلو په برخه کې خورای هغه باید ای آی ته فلاس ورکړو تر څو پرې شي راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټ جی پی ټی او دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډېره مننه زموږ بلنه مو منله او په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ستاسو څخه ډېره مننه. سلامات اوسئ. د بلنې د راکولو په مناسبت کور مو ده شفق شیشر.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو